السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته تکل شوی چې جکپوړي امریکایي چارواکي نن د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تروریزم او مالی اطلاعاتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشری کوي ګوري. په بیان کې ویل شوی چې دواړه لوري به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل بحث وکړي چې نن سبا افغانان ورسره مخامخ دي. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویار پرون د جرمني خبری آژانس ته وویل د ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبل واوښته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې له دې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. په خبر کې د پیښې دقیقه سیمه نه ده ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې چې د سازمان د تلفاتو د شمیرو ثبت پیل کړی، تر اوسه په افغانستان کې له 1,00,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته د واکسین ورکول دی روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي دا کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دوام کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به په 248 ولسوالیو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا ولسوالۍ د ژمي پر مهال د پولیو د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي. دا مهال د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. تاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګوست پر 15 لخپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په بندري ښار سوچی کې وګوري. د دواړو هیوادونو د ولسمشرۍ دفترونو دا خبر پرون تایید کړ. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د دواړو مشرانو دوهمه کتنه ده. ترکیه د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل د تړون لاسلیک ته د مسکو او کیف په هڅولو کې مهم رول ولوباوه. د اوکراین د غلې صادرات د روسیې د یرغل له کبله شاوخوا 15 میاشتې بند وو. ویل شوی پوتین او اردوغان به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اردوغان په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نویو پوځي حملو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سه شنبه په ورځ د یونان او فرانسې په سفر روان شو. د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې شاهزاده سلمان به د یونان او فرانسې له رهبرانو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او نورو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له دې چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې په ترکیه کې د سعودي اجنټانو لخوا ووژل شو، د لومړی ځل دی چې یو سعودي چارواکی د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د خاشقجي وژنه د دې سبب شوه چې د سعودي عربستان پر ولیعهد پراخ انتقادونه وشي، ځکه په راپورونو کې ویل شوي چې دا وژنه د شاهزاده سلمان په امر شوې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو، د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او ورځو لمرې موضوع ته. طالبانو د افغانستان په اړه په تاشکند کې را بلل شوې غونډه ګټوره بللې او ویلي دي دا ډول غونډه د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ د تعامل لپاره ښې پایلې لري. دا غونډه تیر ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وشوې. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په اړه د تاشکند رابلل شوې غونډه چې د طالب چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د نږدې 20 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، پرون ماخام پایته ورسیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل د دې غونډې له ختمېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل طالبان د نړۍ له هیوادونو سره تعامل غواړي او په دې غونډه کې پر دې موضوع هم تمرکز وشو.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس ډیر مهم و. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب د خپل اړخ ټولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محور پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په غونډه کې د طالبانو هیات تر ډیره د اقتصادي تجارتي مسایلو او له نړۍ سره د تعامل په اړه تمرکز وکړ. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران علت د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وبلل او د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د دغو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. له دې جملې 5 میلیارد ډالره په امریکا کې کنګل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري میاشت پر 11مه د یو اجرایه فرمان په لاسلیک سره له دې جملې 3.5 میلیارد ډالرو ته جواز ورکړ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران پر حل ولګول شي. د رویټرز اجانس په حواله امریکا او طالبانو د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د ازادېدو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې لږ پرمختګ هم شوی دی. بل خو ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ټویست د غراز د تروریزم او مالی اطلاعاتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن نن چهارشنبه د طالبانو له هیات سره په تاشکند کې وګوري. د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل خبري وشي چې افغانان ورسره مخامخ دي. د نورو غربي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د خځو او نجونو پر وضعیت د بیان د ازادۍ او اقلیتونو پر حال خبرې کړې دي. کته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنېدو یو کال په پوره کېدو دی، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د ټولګډونو حکومت جوړول، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو رعایت، د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له هغو شرطونو دي چې نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مطرح کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخم راستیاله وای په تیرو یو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي. الیسن دودیان چې په یو آنلاین خبري ناسته کې خبري کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ښځو شاتګ د نړۍ لپاره یو ګواښ دی چې څنګه د تیرو دو لسیزو لاستراوړنې په څو میاشتو کې لمنځه وړل کېدای شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مېرمنې وایي دوی غواړي بیرته خپلو دندو او زده کړو ته ور وګرځي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تازه سندي ویلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیال علي سندودیان تیر ورځ ناوخته په یو آنلاین خبري ناسته کې وویل د افغان میرمنو شاتګ د نړۍ لپاره د خطر زنګ دی. هغه زیاته کړه دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو د دوه لسیزو لاستراوړنې په څو میاشتو کې لمنځه تللې دي. نوموړی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې ښوونځیو او زیات شمېر میرمنې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. میرمن علي سندغه شان وویل په افغانستان کې هیڅ میرمن د دولت په کابینه کې نشته او د ښځو وزارت هم لغوه شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځل واکمنۍ له ترلاسه کولو وروسته د ښځو وزارت د بشر حقونو خپلواک کمیسون او په میرمنو پورې اړوند یو شمېر نورو ادارو اداري تشکیلات لغوه کړل او د غشانې په کابینه کې هیڅ میرمنې ته ځای ورنه کړ.
په افغانستان کې د میرمنو د حقونو مبارزه یو نړیوال مبارزه ده. دا د ټولو میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په هر ځای کې یو چکړه ده او هغه څه چې په دې برخه کې موږ کوو یا په کې نه بریالي کیږو په افغانستان کې د میرمنو لپاره دا په ډاګه کوي چې موږ څوک یو او د نړیوالې ټولنې په توګه موږ د څه شي لپاره ودرېږو.
که څه هم د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې دوی د افغان میرمنو حقونه د اسلام په رڼا کې تامینوي، خو دا چې د اسلام په رڼا کې له حقونو کوم تعریف لري په دې اړه یې څه نه دي ویلي. خو یو شمیر افغان میرمنې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو له لوري د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو څرګندول او راپور ورکول کافي نه بولي. لیلا چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده درلوده وایي د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، خو وایي چې لا هم راتلونکي ته هیلې لري. لیلا وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده او آن روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي.
او متاسفانه زمانی که طالبان
دا چې طالبانو افغان میرمنې قید کړي دي، ځینې یې له کارونو راګرځولي، په نجونو یې د ښوونځیو دروازې بندې کړي، ځینې یې له پوهنتونونو پاتې دي. دا واقعا د ټولو لپاره ډېره سخته ده. دا حالت بیخي سخت دی. زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې پر طالبانو باندې فشارونه زیات کړي، یا لږ تر لږه له دوی سره خبرې وکړي چې افغان میرمنې بیرته خپل مخکینی حالت ته لاړې شي،
برګردن به روزای قبلشان.
دا ښایي لومړی ځل نه وي چې یو نړیوال بنسټ په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې میرمنو ته د کار په سیاست کې د ونډې او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او په دې اړه د اندېښنو په اړه جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مارکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سره مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یوه وروستي فرمان کې پر طالب چارواکو بې ځایه او له حقیقته لرې انتقادونه د شریعت خلاف عمل بللی. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو له لوري د عالمانو د جوړې شوې لویې غونډې په اړه وویل، په دې غونډه کې نه د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په حق له پرېکړه وشوه او نه د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اجماع پکې و. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ژمي لره رسیدو مخکې به د خلکو د لاسنیوي لپاره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 1.5 لک ټنو په اندازه خوراکي مواد ذخیره کړي. ډبلیو ایف پی وایي چې د دې کار لپاره د 102 میلیون ډالرو په ارزښت عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي دي چې د اړو کسانو د عجلو غذایی اړتیاو د پوره کولو لپاره به د 102 میلیون ډالر ولګول شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2021 کال پرتله سږ کال د افغانستان په کچه خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تیریدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د پراخېدو په اړه نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی دا مهال 102 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په لرو پرتو سیمو کې شاوخوا 150 زره ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته میشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
موږ 102 میلیونو ډالرو ته ډېر عاجل اړتیا لرو او هغه د دې لپاره چې ډبلیو ایف پی په پام کې لري د ژمي له رارسېدو نه مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې، هغو سیمو کې چې له لومړنۍ واورې ورېدو سره یې لارې بندېږي، هغو سیمو کې د 150 زره ټنه په اندازه یا کچه خوراکي توکي ذخیره شي، تر څو هغه خلک چې په ژمي کې د خوړو له پلوه دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، تر یو بریده د هغوی د خوراکي توکو اړتیاوې ته ځواب ویل شوی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په مجموع کې دا مهال تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې بسپنې ته اړتیا لري، خو دغه 102 میلیون ډالره د عاجلو بشري اړتیاوو پوره کولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل چې تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د افغانستان د ګڼو سیمو هر ورځ اوریدونکي د ازادۍ راډیو په اتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې د خوراکي توکو او نورو بشري مرستو له نه رسیدو شکایتونه کوي. د هلمند د ګرش کولسوالي یو اوسیدونکو داسې ادعا کوي.
د امرستي چې ویشه کیږي ماړه تشپړنم ورته مسکن ته قران ورته وایسته موړه ک مسکن یې.
د خپلو نړیوال پروګرام وایي دوی خپل مرستي د خپل کارکونکو او خپل اړوندو ادارو له طریقې ویشي چې ورسته د خپل مرستو د ویش څرنګوالي ساري. د خپلو نړیوال پروګرام وایي پر روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه وګړي د خپلو د نخوندیتوب لستونزو سره مخامخ دي. او دبليو اف پی توانېدل چې تر اوسه لڅ باندې 19 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د دبليو اف پی ویان وایي په هغو هیوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډیره مالی مرسته کوي د نورو هیوادونو او ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د آسیا پراختیایي بانک شامل دي. د طالبانو ویاندویانو ازادي رادیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایي مرستو د جلب په هدف لګڼو هیوادونو سره تماسونه شته چې اوس هم افغانستان ته د ځینو هیوادونو مرستې پیل شوې دي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیوي مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. جمیل جان کوچای حق افغان لیکوال دی چې په امریکا کې داستاني کتابونه لویو لویو جایزو ته غوره شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې لدی خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوی.
منځپانګه عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل پاړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستې.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلې بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي مانی در معرفي کوو.
30 متره سور او 40 متره لوړوالی لري. زر کسب کیږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو لمحاصلونو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو
موضوع چې څو وړاندې راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبره وي.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوې داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهور رسنیو کې نن سبا تبصری روان دي. تر دې درې کال مخکې د شاغلی کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوښت په چاپ شوی وو چې توت هر کله یې شوی. دا کتاب د همین به جایزې ته غوره شوی دی. هم درس په امریکا کې د جنوبی آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالی د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماستری اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډ کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهور چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبري شوې دي. بل لور ته یو امریکایي مؤسسه د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومان لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دری دولس ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې مؤسسه تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومان ته د کیسو دولس ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوی، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومان ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وای دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي، د مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبه ته اړول شوی ول. خغل محب د دغه کتابونو په اړه وای
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومان او سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره تر سره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموري خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په موري لما سره لوبي وکړه زما ګرګوتی وختان زما کور د پښتو ژبه تشباړلې دي. د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینه غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله يم ماریا موهب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان شباړه دي. د دغه کتابونو یو بل شباړون کې ماریا موهب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي.
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړه زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبره ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوې ده.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې ل آزادي رادیو.
د افغان ادبي بهیر دریم پړاو پیل شو. په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښود. په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران له دې بهیر سره یو ځای شول. دې بهیر به 19 غونډې کولې. په دې غونډو کې به یې مشاعرې کولې او پر شعر او کیسو به یې نقد کاوه. د افغان ادبي بهیر له پیله او کال وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول. په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې. دا غونډې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ولایتونو او لری پرتو سیمو وغځېدې. خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې. تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړې دوی نور په دې راپور کې
د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي. شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري. نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي.
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ. نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ. د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کېدې خو په افغانستان کې نقد کمزورې و. نو دغه چې په پیښور کې نقد پیاوړی و دې ډېر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې. او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پیښور شاعران نه وو، د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو. اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جی اوي بنسټونه بند شوي دي. د ادب پونځین ټکنی شوي دي او ډېر استادان یې بهر ته کډوال شوي. نو د شعر ادب او کلتور د غړېدا لپاره کوم ځانګړې ځای نشته. په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی. ادیبان به پکې هم نقد کوي، هم به شاعري کوي، هم به سره یو بل ګوري، د زړه خواله به کوي سره. او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندې ساتلی.
شاعر لیکوال او د افغان ادبي بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبي بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تم لري چې دوامدار یې وساتي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبي بهیر دی. که ادبي بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې، امن، درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي. کله چې په ټولنه کې امن، سکون او مینه وي ټولنیز استعدادونه وده کوي، د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي.
د افغان ادبي بهیر بیا ځلې پیل دی. ځوانو بهیروالو ته ډېر ډېر مبارک وي، ډېر د بختور وي.
هیله دا چې د افغان ادبی بهیر دا دریم پړاو لا د مینې د هنر او د ښکلا او د جلال او جمال نه مال مال وی.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی لیکوال کرکتون کې او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بیپل په لومړی غونډه کې ګډون هم کړی و لزوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي.
بهیر د بیا پیل بیا نیک ګام بولم او خدای دې وکړي چې اما هغه احساس او هغه جذبه چې نه پکې د نننۍ ناخوالي وي نه پکې د نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زموږ په هر برخه کې کېږي او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي. څو کاله مخکې هم وو او هغه داسې د حوادثو ښکار شو او خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو د ځوانانو د ښکلا او ځلا د فکري ښکلا د هنري ښکلا لپاره یو وسیله کې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر را مخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي او د دې اوسنۍ شروع چې ده یو ډېر ښه ګام دی او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادې ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښوره افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسید.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. د سویل کې چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپل غونډو ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبی گهیز یو شعر چې د خبرونې ته راستولې.
سایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی. سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی. وای پټه خوله ده غوره غږیدل مې ګناه بولی. آزادی مو د سلب شوه تل جګړه ده او جګړه ده. آزادی مو د سلب شوه تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر کا مسلمان دی چې کې دل می ګناه بولی. زه آزاد خدای پیدا کړم زه آزاد خدای پیدا کړم نه کني زه د خانانو غلامی را څخه غواړي. رغی دل می ګناه بولی. زده کړه شرم آواز شرم مخ می شرم هر څه شرم د ستم په مقابل کې جنگی دل می گناه بولی. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری. د جاهل او دیوانات پاری دل می گناه بولی. درواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت. درواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت. بی گناه چ سنگساری کم رژیړې دل می گناه بولی. شیبه ناوړي لخپلې هر شمنې او خبرې. شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او شمنې. لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندېدل مې ګناه بولي. وای پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي.
احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څرنګه موضوع غوره کړي، خو سمدستي د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه مانی راپیژني. د دې مانی نقشه په 1300 هجری کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه دیار د کلا مخته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده، دیار په پښین په داخل کې خو لوی کلا نه باندې. سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پښلا د پاچا سلامي او ځینې تشریفات او پاینال کې دربار به و دی پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي د دې په وخت کې به دلته دربار جوړېده، او په هفته کې به یو واري د اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورشو له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه مانی د جنورو پیښو شاهد هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د اعلی حضرت محمد نظر شاه په وخت کې په همدې مانی کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته پکېدلې. پخوا لویه جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لویه جرګه همدلته جوړه شوې ده. د اعلی حضرت شاه د وخت هغه لویه جرګه چې قانون یې تشویب کړ دلته جوړه شوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه ماڼۍ کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برتانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړۍ سینما ده. سلام خانه یو 300 متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سور او 100 متره لوړوالی لري، زر کسب کېږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبر لیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1300 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی، لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1400 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي چې ډېر قیمتي شی دی تشکرېده، نو یو څه زیانمن کړی ده په چې کوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته لوی پارک ده چې البته ګلان دي پکې، البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي، او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق تر سره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس، او د ډاکټورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټري دورې تحقیق څه شی دی؟ او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماستری کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعات لیکي. زموږ همکار بصیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلی یو او دلته د ماسترۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړی دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو. ځان معرفي کې یو درته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده. پټم تخلص کوم تیزیس لپاره خو مونږ باید داسې موضوع انتخاب سي چې ډیره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس سره چوکاټ چي دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پونځي او محصلو. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وسیړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوع ټاکل کیږي چې دکتورا لپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیر پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه محصلین پوهیږي نه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس څه ده. د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. څه دینه ډیر رسبیال چوکاټ خبر وځي، هغه خوند او رنگ نه لري. هر څه یو خوند او رنگ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر خبر هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند دي رنگ دي.
ډیره مننه، ډیره مننه. جون دی وسه ورازو بل ماسیل ته دوی به منومره ته واخلي. تاسو درته وایي چې ادبیاتو کې زموږ ډیر موضوعات لبد مرغ تکراری دي. ستاسو په ان چې تاسو در ماستری کوي پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوې موضوعات پیدا کوی ټکو.
نو می عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه موضوع نوې ټکو او سلدلی موضوع نو سیږي، باید موږ چې کله ماستری کې ماسل شو نن دوال ورځ نسند دي ته پلټه کې وسیږي چې نوې موضوع خپل پر انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسلین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسیږي نو به تیزس موضوع په پر دی پلو زی. نو چې موضوع سیګرځي بیا سلدلی موضوع لا سور دي.
ډیر زیاته مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدره ته وایي چې ډیره ماسلین فرزن مونوګراف لپاره موضوع وټاکي. په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورکی صحیح ده. ان موږ په خپل ټولنه کې موضوعات ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرزن ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه، دوی په اشعارو باندې. فرزن دلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیرون د خوشحال خټک شعرونه دي. ان دلته نوې موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. ان دغه سه په هر موضوع کې موږ نوې زاویې لرو، نوې آباد لرو. ستاسو په ان دغه موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، در تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټری سویه باندې څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسو فکر موضوع سره ول باید یا خو باید موضوع نه وي وسی که زړې موضوع په نوې بوت باندې کار کوي لکه مړ خو باید ورته وګدل شي.
ډیر مننه شاه محمد بشیر ما د کابل پنتون د ماسټری ماسل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړو لپاره هغه د څېړونکو دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخص کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو څېړلای سم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د
لیکوالی دی منسپانګ په اړه باندې چیرنه کوي چې د لیکوال په خپل لیکوالی کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل چیرونکې کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې دغه د لیکوالی د داستان په کریکټر باندې چیرنه وکړي. بل کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبی مکتب کې ریالیزم دی سمبولیزم دا او یا نور مکتبونه دي دا برخه باندې چیرنه وکړي. یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړي دی د هغې د چوکاټونو باندې چیرنه وکړي چې دا په کوم چوکاټونو کې دغه موضوع چیرل سوی ده. د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې دغه په د لیکوال مثلا بل نوی کولای شو لدی زاویې نه دی یو شاعر لیکوالی شاعری د شاعر شاعری و چیرلو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دي سره نګدیواله لري. نو د هغه د یو نوی موضوع یعنی زړه موضوع د په نوی بڼه باندې چیړل هغه د چیړونکو لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپل برخه هغه زاویې معلومه کی ورسته د غې د لپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې به خپل موضوع ټول هغه د چیړنې د میتودولوژي په اساس باندې هغه برخه دی باید وچړل شي.
د موضوع په اړه به سوشو دلته یو بل د ماسټري دورې محصله ماسره ناشته په ماسټري کې موضوع باندې ډیر بحث موږ پدې وکړو چې دا موضوع ډیر مهمه ده او ماسټران ډیر وخت موضوع په انتخاب کې تیروزی مخکمه دا ونه وکړي چې لوی موضوع ټاکي لوی موضوع ټاکلو دلیل دار چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډیر دي ولې خط تحقیق غوډه چې په نوې موضوع کارو شي واکه مخزونه کم وي په څوړ خون خبرې کوي یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو دویم دا زموږ دغه ماسلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصول په توګه تاسو مطالعه کوي ډېرې تیزیسونه چاپ شوي هم دي ډېر موضوعات باندې تکراری معلوميږي یا ډېر لږ تغیرات پکې یا ماسلان ډېرې ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجی کار دی نو وخت پکې نه تر سترو کیږي. نو موضوع باید څه ډول اوس یو دام راته وایي چې تاسو پرځن راتلونکي سیمستر کې له خیر کار کوي څه ډول موضوع انتخابوي په کومه برخه کې یا د پهونه کې چې پهونه کې مهرباني
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر زما په شخصا ز خپل چې نظر لرم هغه دا ګوري موږ تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه الته دا چې محصلین له څېړنې سره نوې آشنا کیږي کنه دوی اکثریت باید په عمومیت بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی قسم زبیا ورسته هغه ما چې سلوست دي د مونوګراف ته تیزیس ته ریزرټیشن په اړه هم در سره شریکوم خو زه یو خپل نظر وایم ګوري موږ ته الته ځکه په عمومیت باید لږ سنه ستم شو او محصلین ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیت تم شي چې الته دوی له موضوع سره نوې آشنا کیږي چیرته دوی په موضوع کې ډیر ژورځي دغه دوی نشي تحمل کولای غن ډیر مخ کې نشي بګتلای. بیا د هر پڅانګه کې په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي کنه موږ تاسو مثلا لیسانس لوستل ته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه الته ډیر عمومي عمومي بحثونه کله چې ماستری تر ازو ساهم یو څه محدود کیږي بل اخره موږ تاسو ډاکټوراته یا نور لوړ زکړه تر ازو الته موږ برخه مشخصه کیږي ډیر مشخصه کیږي دلته موږ د سیړنې اغه لارم ور سره دومره محدود کیږي موږ ګوره چېرنه چې دی اغه عمومي چېرنه سخت نه دی لوی چېرنه نه دی سخت چېرنه دا سخت ده چې په چېرنه کې چېرنه کوي کنه په پکولیاتو کې چې جزئیات لټوي یعنی په کول کې د جز لټول دا سخت ده واقعا. خو ما چې د تیزیس پاړه یا د نور مثلا مقالو علمي مقالو پاړه لوستې دي اغه ما ډیر ځنه دال لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید اوسې چې د حجم فرق دی کنه باید حجم زیات وي د تیزیس او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا اغه په لوی موضوع لیکل کیږي اغه کې ډیر مثلا پراخه موضوع اخیستل کیږي پراخ بحث پکې وشي ډیر اړخونه را وسپړل شي کنه کوم غوای چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو ورخ دی موضوع را وسپړل کیږي په ممکن په تیزیس کې ډیر اړخونه را وسپړل شي. همدغه چې مثلا مخ کې زو په ډیزرټیشن کې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی پاغه کې بیا ډیر زیات اړخونه نه دا ډیر په پراخه سطح را وسپړل کیږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څړو ول نوې موضوع انتخاب کو د نوې موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم د غسیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی موږ له دوی نه د حق اخیستره چې دوی مخ کې لاړ شي لکه نو وخت وکي دوی د نو وخت فکر وکي تا ډیر زیات لیدلې وي ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي تاسو میسج وکي درته وایي چې ما ته یو موضوع اولیګه چې په دې موضوع باندې کار وکم کنه موضوع اولیګه یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی، یعنی زه باید ووایم او بخښنې چې چمتو کړل شوی نه دی، چمتو کړل شوی نه دی. یو چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نوښت وکړې، انګیزه نه دی ورکړی. نو زما په فکر دا دا موضوع اصلا د پوهنتون له هغه اولې ورځې چې څوک د لیسانس په چوکۍ کې نی باید دا موضوع له هغه ورځې راپیل شي. دې لپاره باید یو ځانګړی یوه تګلاره جوړه شي په پوهنتونونو کې چې یو محصل دې ته وهڅول شي تر څو نوښت وکړي. موږ او تاسو مثلا دا پیړۍ پیړۍ په دې اخته یو، که دا په عمومي ډول موږ وایو کنه چې په هره برخه کې دی په هماغه تکراري موضوعاتو لګیا وي، په هماغه تکراري نوي مو هیڅ ونه دی کړی او نوی فکر مو هم نه دی کړی. نو تر څو چې نوی فکر ونه کړو په نوي موضوعاتو باندې کار ونه کړو، تر هغې موږ تاسو په علمي برخو کې پرمختګونه نه شو کولای. دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغسې د دوی مسؤلیت دی چې محصلین وهڅوي.
تاسې له خیره راتلونکي سمستر کې تیزیس لیکي څه ډول موضوع انتخاب یا د پوهنه کې چې پوهنه کې دغه ستاسو خبرو ته کتو سره؟
مننه عادل صاحب، ما چې کله د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابوله، په هغه کې ما له استادانو سره مشوره کړې وه، ډېره مشوره مې په دې باندې کړې. بل دا چې زه د دې برخې زه اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لیټریچر ورته وایو او دا د فیلالوژۍ سره یو څه ناڅه فرق لري چې هغه ژبپوهنه ده. دې سره زه دې سره ما علاقه لرم، ژبپوهنې سره مطالعه کوم، خو ډېر زیات کار ما له ادبیاتو سره دی، لیکنې پکې کوم او شاعري ولا ما یو نو وخت شرم لیکم. نو ما چې هلته انتخابوله ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادبپوهنې په برخه کې یو موضوع اخلي. هغه مې ما موضوع اخیسته د شعر، ژبه او موسیقي. انا دغه موضوع ما عمومي وڅېړله. زما زړه داس دی چې په دې کې یو څه ناڅه مخکې لاړ شم او که چېرته مې هڅه وکولی شو نورو ژبو سره په مقایسې مثلا په نورو ژبو کې معلومات ډېر زیات پیدا کړم، تر څو د شعر ژبه لا ډېره علمي وڅېړم او د شعر موسیقي لا ډېره علمي وڅېړم. زما زړه خواستم داسې دی، نیت مې هم داسې دی چې دغسې همدا موضوع کې پاتې شم، مخکې پکې لاړ شم. خو بیا هم انشاءالله هغه وخته په کتو بیا به مې یوه پرېکړه کوو، ځکه موضوعات هم ډېر دي او نوي موضوعات هم شته. داسې نوي موضوعات ممکن دا امکان هم لري چې په ژبپوهنه کې یو موضوع اخلو ور باندې کار وکړو، کنه چې اړتیا وي. لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یوه لیکنه وکړه، تاند کې خپره شوې ده. هغه زما هغې موضوع ته ډېر زیات فکر دی کنه، زه په ټولنه کې ډېر زیات ورسره مخ شوی یم. زه غواړم چې که دغسې موضوع وي یا بل ملګري ته دا توصیه وکړم چې دغسې موضوع ته کار وکړي، یا خپل هم ور باندې کار وکړم. نو انشاءالله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کړم، دا موضوع باندې کار وکړم چې په لیسانس کې انتخاب وکړه بله موضوع.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د یو شمیر محصلانو خبرې واورید او له تیزیس مو د دوی برداشت هم واورید. راځئ د تیزیس په اړه د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکل راغو چې نوموړی د تیزیس په اړه څه وایي.
تیزیس خو د تیزیس دی کنه، یو نظریه ده. یو څوک لوړې زده کړې کوي د ماسټري په سطح باندې په افغانستان کې او بیا دا چې کله مطالعه کوي د بیلابیلو مضامینو او مثلا په دا مثلا یو برخه کې په ژبپوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي، دي ته ځینې پوښتنې پیدا کیږي او بیا دغه پوښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي، په یو ګڼنه باندې کنه. دا مثلا داسې فرض کوي چې دا خبره داسې ده او چې زمونږ په دغه کې وړاندې شوي ده په آثارو کې سره وړاندې شوي داسې نه ده، بلکې داسې ده. نو دا یو فرضیه وي، دغه فرضیه په دغه تیسیس کې یا په دغه تیزس کې د ثابت کی مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي، مثلا دلایل وای کنه، بیلابیل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه بیا دغه ته لستونکو ته وړاندې کی چې خبره په اصل کې دسته. نو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو، د فرضیه خبره کوو، مطلب دا چې په تیسیس کې دا ضرور ده چې یو خبره یعنی په نوې موضوع باندې وسرخي.
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو، ماسټری لرو، ډاکټورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو دپاره تحقیقات کوي، فرزن مونوګراف د لیسانس دپاره، تیزیس د ماسټری دپاره او ریزرټیشن ډاکټورا دپاره. دلته هغه چوکاټ څه ډول دی؟ فرزن د دوی ترمنځ هغه توپیر فقط د موضوع محدودیت کړی که نور کوم بریدونه هم لري؟
اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې ځو هغومره دغه زموږ زده کړې چې دي هغه تخصصي کیږي. مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه بیا ماسټری ته، ماسټری نه بیا زو دغه ته، په لیسانس کې دومره تخصص نه وي، په ماسټری کې موږ کولی شو چې یو برخه انتخاب کوو، په ډاکټورا کې بیخي ډېره تخصصي وي. نو یو یعنی د کمیت نه علاوه، د څومره والي نه علاوه چې بالعموم د تیزسونو په سطح باندې چې زموږ اساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه، چې بالعموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس بیا د ډیزرټیشن نه کم وي. د دې نه علاوه مهمه بله خبره چې دغه تخصص دی، یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي.
کنه کله جوستره
او د کله باید جوستره شي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمنګ اوساس یو غمی زده د سوک ډیزرټیشن لیکي دا یو غلط تصور سره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي سره دې دا خبر نه ده چې سمره تخصصي وي او سمره نوی وي او سمره جالب وي نو پاغه صورت کې موږ دې ته خړ ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه بخر ډیزرټیشن وي
ما چې سمره درک کړی دغه مسلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري پرځن د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي ستاسو په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي یعنې په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسب یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره شته د اجمال او دغه پورم تړلې تفصیل پورم تړلې کنه ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطح باندې وي نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي تفصیلي ورن شي وړاندې نه شي نو په دې اساس باندې دغه اجمال کې د شکل ابهام پیدا کې کله ابهام پیدا نه کی خو کلیات وي نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو د دغه وي تګي وي کنه نو په هغه صورت کې دویم سټپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي مثلا زه درته خپل مثال وایم فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله بیا زه پوه شو چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې په پخوانی شاعرۍ کې خزه څنګه راغلی محبوبې څنګه راغلی په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلی په مثلا په نثر کې څنګه راغلی په فوکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلی نو دا په یو مقاله کې په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې وړاندې کیدی شي خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کیدی نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري د شانتي موضوعات کنه نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي کاغه مثلا د هغه لمن پراخه وي یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ سو دورې په بر کې نیسی نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې دا هغه حق نه ده کی بلکې هغه پوتیسس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې دا هغه مشکل حل شي
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کیږي دا وستون ځند ځکه مونوګراف موضوع به دومره محدود وي چې مکمل وڅېړل شي نه ټول آبادی بد رڼا په واچول شي یا وضاحت ورکول شي که غټ موضوعات ماسیل په لیسانس لپاره ټاکي مونوګراف لپاره موضوع حق نه ده کیږي دا وستون ځنه بول
نه یو څه خدا بالکل غا او دغه زمونږه مشکل دا دی چې مونږه معسلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقاله د مونوګراف د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او د ډیزرټیشن ترمنځ د حجم لپلو په توپیر باندې پوه شي کنه مثلا زمونږه معسلین بل عموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي روغ دی نه وي نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي نو هغه مونوګراف کې څنګه شي نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټي په هغه باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه نو هغه به نوم غټي موضوعات واخلي غټ موضوعات حق نشي ادا کولې بیا خبره ته دغه شي ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دیش 15 دیش سلوي 50 مخه شاوخوا بي کنه نو په دې کې د یو ډیر غټي موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا سو فصل ولري هغه مثلا هغه پورې چې متعلق دغه دي موضوعات دی هغه باید ټول وسیلل شي په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع
مننه په میتودولوژي باندې باسو کو د تحقیق د تیزیس لپاره بل مهمه موضوع د تاسو کلونه کلونه استاد یې ستل تکابل پونتون کې ادبیاتو پونځي کې دغه د ماسیلانو تیزیسونه چې په 13 کلونو کې دوی کار پکړ دي څومره نوی دي موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې لبد مرغ لرو چې ډېر په سولیدو موضوعاتو باندې کار کوي کلیشئی موضوعات څومره نوی دي دغه تیزیسونه چې تاسو کوم مثالونه ورکړي یا نمونه واخلئ کار نه وشوي ده کنه
او نوی کار شوي دی البته دا سو کلونو کې نوی کار شوی په تیزیسونو کې مثلا د ژپوونی په برخه کې د ادراکی ژپوهنې د روزنیز ژپوهنې د کمپیوټر ژپوهنې په برخه کې کار شوی دی په تیزیسونو په سطح باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي ادراکی ګرامر فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوی دي قاموس لیکنه باندې کار شوی دی البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري کنه چې مثلا یو استاد صرف تزي دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي دا داسې موضوعات وشي چې محصل سره
پختنه فرضیه پیدا شي او د دې طریقه باندې هغه یو نوی موضوع ته زیر شي او په هغه باندې تحقیق وکي یا سیلنه وکي، نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي. یا مونږ مثلا د سې میتودونه نه لرو چې ماسل د موضوع په پیدا کولو باندې پوي کو چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کی، یو نوی موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسې، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډیر کار پکار دی چې مثلا مونږ دغه فیصدي لوړ کړو، مثلا د 50% نه بیا 90% ته ورسو.
دا کار چې نوی شوی د پوهنې برخه کې دی که د پوهنې برخه کې؟
د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی. دا د پوهنې او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر که نه، او یا داسې چې تکراری دي، یعنی نوي نقطې او نوي خبرې هم پکې شته دي، خو هغه د نویوالي او د نوښت کچه یې کمه ده که نه. نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی د تیزسونو په سطحه باندې.
یو وروستۍ موضوع ته به راشو، ډېر ساده به وغږیږو. زه چې څومره معلومات لرم په تیر کې ډیری تیزیس چې دغه محصلان چې ماسټري دورې نه فارغېږي د ژوند او فن په اړه دي، د یو شاعر ژوند او فن چې دا موضوع ماته یو څه ګونګه ښکاري، ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي، فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکو یا نور نور، دا موضوعات څه ډول دي، یعنی ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس لپاره؟ فرضاً د صدیق پسرلي ژوند او فن، د پیر احمد کاروان ژوند او فن، یعنې دا موضوع ډېره غټه ده، ډېره ګونګه ده، کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې ډېرې خبرې وکړو، مختلف اړخونه را وسپړو. دا څه ډول موضوعات دي، یعنی مناسب دي تیزیس لپاره که نه دي؟
او یو دا دی چې یعنی دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي که نه. زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نوښت نشت، یو دغه دی چې یو مونږ یو عمومي موضوع اخلو او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویلي ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا، او بیا هغې کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې که یو سړی داسې حد ته رسېدلی وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي، ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي که نه. د دې نه علاوه ته کولی شي چې د هغه په اثارو کې یو مشخصه موضوع اخلي، مثلا یو عالم دی، یو پوهان دی، مثلا پس دغه راواخلي رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی، مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی، ته کولی شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي، دې په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي، هغې باندې خبرې کول انرژي غواړي، وخت غواړي، او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي. نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یوازې سر باندې کوي؟ خو که دې په ځای یوازې د ولسي ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي، او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې، یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي، دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي. بلې دغه تاسو د تشبیهاتو دې خبره وکړه که نه، بل عموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه تیز سرو داسې چې د پلانی په شاعرۍ کې قافیې ډولونه، یا مثلا د پلانی په شاعرۍ کې د تشبیهاتو د صنایعو ډولونه، زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري، ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهاتو په صنایعو باندې پوه شي خو هلته د فنونو کتابونه شته دي که نه، په هغې باندې به پوه شي، په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده. نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي، او نه یو کوم د لوستونکو سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې، یا مثلا د دغه کې یا پون دغه شاندن، او نه یو زیاتونه، زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد اجمل ښکلي له څرګندونو سره د تیسیس او مونوګراف په اړه بحث رانغاړو. په دې بحث کې چې بشیر الحق عادل چمتو کړی و، د محصلینو له ډلې رحمت پټان، عبدالرشید سعادات، شام محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستی وه. نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسیس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي، او استادان هم داسې لیکنو ته ښې نمرې ورکوي. محصلین حتی د یوه شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي. مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګله پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی. د ده د واوره کلمه هم د تیسیس لپاره انتخاب شوې ده. دا ازادي راډیوي مجلبه د رابرټ فراست د یوه شعر له ژباړې سره راونغاړم. زحمت شبر له همدې شعر سره له تاسو اجازه اخلم. له ځنګله سره واورین ماښام، دا ځنګل د چا دی؟ فکر کوم پوهیږم. کلی کې کور دی، ما نه ویني چې دلته درېدلی یم. ګورمه ځنګله ته واوره ترې څڅیږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای، کور د کلي نشته، یو لور ته ځنګل دی، بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی. یو لور ته ځنګل دی، بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی، او د کال د ټول کال تیاره ماښام دی. آس مې سر څنډي، ګړنجونه د قیزې را ګړنجوي، لکه دای چې ما پوښتي تیروتنه درنه شوي. یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده. یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده. تور دی دا ځنګل ژور دی، زړه دي ورته کیږي. خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم.